السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونه کوو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بېګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره دا کرغیړن کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپور نه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوشیټډ پرس خبري اجانس د راپور له مخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې له ګډون او هلته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای او احترامات تاسو ټول کارمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي. رونا ګللی زکون کو د تل پسې زمر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کو. رونا ګللی زکون کو لا کسان چې زمر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی ورده قهوند او مجتهد مرمن معصومه اسمتی د کو پیشن دل د حقیقت ژوند په حق له مو بشپړ معلومات تر لاسه کړ. په دې مو په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک په اصل او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو ته معلومات چم ته کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس په کان تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. من ستاسو دنن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجري قمري کال د محرم په 10مه نېټه په غزنی کې زېږېدلې وه، او په 323 هجري قمري کال کې وفات وه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نېټه او همچنان د مرګ نېټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زېږېدنې نېټه یې په 318 هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر 10مه نېټې څخه پیل کېږي او د وفات کال یې په 323 هجري قمري کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې یې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمي او سیاسي وړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشر وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې یې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دی اوس د ده و ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل. نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستی غزنی تراسی او دغه کوم سیاسی ننګونی او ستونزې مشکلات سره مې سوي دي دا سیاسی ننګونی او مشکلات د منځ څخه یو سي د لیک فایلې اوس هم په دې برخه کې بلو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولیږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خالتی لیک مسعود د دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنی کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستنه نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیول کومه فیصله چې وکړه کوم پلان چې جوړ کړو د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچیری مهرمان هورا خالتی دغه لیک مسعود ته نه ویلې کلی نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځ څخه تللی وي یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی لمنځ څخه یو سی او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیر څخه یو مهم کار و کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خالتی دا ښه اراده او تدبیر د لاري د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتی د شی اراده د شو تدابیر لاري څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و د هورا خالتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول هورا خالتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې یعنی هورا خالتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي نور هم ټینګ سي او هغه دې برخه نور هم تشویق کړه د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو یعنی کچیری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي هغه ثابت او ثبات پاتې سي نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د میرمن هورا خالتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره محیط مدیریت کړي یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتی د دربار شایاري و بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتی په خپله سره رسوي یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي میراث هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود یعنی هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي نیولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاته دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسي یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسي یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرسي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسي د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږي. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت په مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرح لاستویم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانۍ څه ډول احساس دی او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لیرې سو او وکولای سو خپل ذهني روغتیا ښه کړو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړئ چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته وسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه، موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته وسی یا پر موږ باندې وسی، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستې وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ جوړ پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای سو دغه مسولیتونه په شډول سره مخ ته یوسو. او د دغه زیاته مسولیتونو له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخ ته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسو او په دې باندې هم نه پوهیږي چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کو څه ډول سره مخته یوسي څه ډول سره هغه سرته ورسو دا هغه ځینی ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي انرژي مو کم وي د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي یعنی مختلف کارونه سرته رسو همزمانه او نه پوهیږو چې کوم کار د کوم ځای څخه پیل کو څه ډول پیل کو همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي یعنی په داسې وخت کې موږ تاسې د سرګردانی په احساس کې یا سرګردانی احساس لرو د سرګردانی علائم ترازو دا چې د سرګردانی علائم څه دي یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو هغه علائم څه دي اول ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډک وي ستاسو په ذهن کې ډېر افکار وي فکرونه مو ډېر زیات وي او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ دا ذهني بې نظمي ده چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسو ولرئ په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا د اوږده وخت لپاره کار کول د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د وستونزې سره مخامخ کېدل دا هم کېدای شي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کې انرژي په تاسو کې راکمه کې تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا د سردردي یا هم د انرژي د کموالی احساس وکړي نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي سي انرژي مو کمه سي د ستړیا احساس لري سردرد یا هم انرژي د کموالی احساس کوي دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست ورپسې هم د فشار زیاتوالی رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د توانه ده کوي چې تاسو په خپل ورځني چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونه کې توازن پیدا کړئ مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسو نسی کولی چې یو کار مخته یوسی یا یو حل لارې یو ستونزې ته پیدا کړئ پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسی چې دغه فشار بیا ستاسو په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي کله چې ستاسو په رواني توګه د زیات فشار لاندې اوسې په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست دا هم د سرګردانۍ یو بل علائم یو بل عامل دی د خپل کړنو یا هم د مسؤلیتونو په حق له تاسو شک لري یا هم تاسو د خپل کړنو یا د خپل مسؤلیتونو په حق له بیره او اندېښنه لري چې تاسو دغه آرام ذهنیت زیان رسوي تاسو ذهنن آرام نه یا ذهن مو تمرکز نسی کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي د تمرکز د لاسه ورکول کله چې ستاسو ذهن ډیر ګډوډ وي ستاسو د کوم کار په حق له تمرکز نسی کولای دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي فکر نسی کولای سم ډول سره تصمیم نسی نیولای تمرکز نسی کولای دا هم د سرګردانی ځینی علائم کچیره دا علائم تاسو په خپل ځان کې وویني تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو د سرګردانی احساس لري سرګردانه یاست او د دغه حل لپاره تاسو باید لسپکارزي او کولای شي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ راځو د سرګردانی اسباب ته چې د سرګردانی اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل را پیدا شي اول زیات کار کول یا مسؤلیتونه زیات کار یا مسؤلیتونه کله چې تاسو ډیر کارونه کوي یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري یا زیات مسؤلیتونه لري دا تاسو د ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوي یا هم زیات مسؤلیتونه لري او د فشار احساس لري دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست د ژوند سختي پیشي کله کله د ژوند سختي پیشي یا د ژوند ځینې ستونزې مثلا د وظیفې د لاس ورکول د کورنۍ د غړي د لاس ورکول یا هم د ملګري د لاس ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې د هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانی احساس وکړئ ځکه تاسو په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولای شئ پر یو څه تمرکز وکړئ او تاسو دی وکولای شئ چې په شډه سره خپل کارونه سرته یوسئ دا ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي په دې وخت کې هم د دې سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانی احساس را پیدا شي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر ځورېدلو احساس پیدا کیږي، ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري، ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار یا هم د ځورېدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړي. بل لامل یې هم کېدای شي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات د فشار د احساس سره مخامخ نسی. په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسی هغه وزن دوي یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدئ یا بل ورځ ته پرېږدئ. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول شي، تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کال کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشي، داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې وقفه واخلئ. د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړئ. د خپل ورځني چارې د تنظیم کې چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ، نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسئ. نو د ځان لپاره تاسو آرام شیبې جوړې کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګه ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګه منظم ژوند خپل کی، تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو دربینظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوي علم مهارت زده کړئ. کچیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، کچیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلئ. دغه د نوي علم زده کړئ. کله چې کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لري، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د غزيات فشار په خپل ځان باندې ومني او هغه کس ته وایاست چې زه مو دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لري، که چیرې تاسو زیات مسؤلیت لري، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د هغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول دي، خپل ذهن ته دا یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل دپاره لارې شته، تاسو کولای سئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارې چارو سره به تاسو وکولای سئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به ستاسې انرژي یا ستاسې وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته. ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو ته آرامي درکوي هغه سرته ورسوئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پاتې رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت پلری شي چری.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بازه فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځکه یو خلیان کې وی، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی ورث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه بوي، چې څه بنوي، بس ورزو ملته کې وای. نه د انصار چې دی دا ډیر مست خلک دی او د دې د سندره او د شنډو زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراوړې، کشرته موږ تاسو ته خرغلاست وای، او کشرته د سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دا موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه نشته چې د کې ان شاء الله چې رئیس حراج نشتا. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ اساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ اساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی وای، دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. درې پنځم نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې نه پنځم آیت دی. اي محمد صلی الله علیه وسلم، تو خپل بیان تو او د مؤمنانو خلته وای چې دوی حجاب کوي پرده کوي یا د مثال په باندې د شراب او چکل چې انسان خپل قانونه لاسمر کی شراب چکل چې حرام دي موږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يوم نمبر ايته نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي او سره خبردار ده چې دلمنځ التزام وشي اکثر خلک چې خوشاله نه تزيد المنځب قصه کې نوي نو دغه المنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټولو خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشالیان کې به خوشالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
بله ډاکټر صاحب په دې خبرې یو کوچن خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبا وهل سي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوشی معلوم وایسی دلتا خوشی ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چه خوشحالی وکوی او ده دوی حق دی چه نور خلق ته هم خوشحالی ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چه حدیث شریف متاستوی او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ ستاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندي په صلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنوب ښار کې سودربستان په هیواد کې زما یو دوست خو دغه د بچۍ واده و نو ماته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن وګر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولی چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زه لګیا وم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن و نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعضې ساتریان لري ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري پروګرام لري شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو دپاره نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و واقعا ځان زه خوشحاله شوم ما مایک مې ورته ورکړم او هغه پروګرام مخکې بوتلو زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي او مطلب دا دی چې ټول هغه کې نه وي البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسایل باندې مثال ته باندې خبرې کوي دا ښه خبره ده خو چې خسته کن نه وي او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عناناتو زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نه شي صاحب شخته نه شي
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د امپیچري چې ورته وایي دای ولې راوړی ده مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینا مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځانګړي سوي دي به دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواسته د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندې ساتل کیږي ګټي راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلی پکې سندري ویل وی هغه کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي. او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې دا پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلانکي الک سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې دا د اسلامي امت کې یوه مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالیانه ډېرې زیاتې مهمې دي. او بل اقتصادي لورې ته هم که چېرته موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه دپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، دا به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یوځای وي یا چپلکې سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعض واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي. او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغه ته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو. او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې اپلاره هغه چاته به کتلی و چې هغه رالېګلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چته خوښته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښه و، ډیره زیاته خولې و. نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلې و او د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم. سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانه ویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تل پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال څه زما چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړی نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاسفه نه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین دی ما تاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دوته نه پرېږدي دوته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دوته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر شی یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې پسې زنانه م راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت
اوسئ. ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمو سره ملمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه فرزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
پیغلو قدر نشتا پا پیسو پیسو باند فرسی کی کو پیسو پیسو باند فرسی کی کو پیسو
دوا پختن پیغلی وی اللہ پختن پیغلی کنا ولا چی اکیم جان تول وقت